ازادي رادیو مخامنه خبری مجلې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلای کوم. قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار خپل افغان سیال ته ویلي دي چې نوې اداره د امریکا او طالبانو د تړون د بیا کتنې نیت لري. نور راپورونه هم لرو. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې صالح محمد صالح چمتو کړي.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت د امریکا د نوي حکومت د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې ویلي دي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سوي موافقې بیا کتنه کوي. د ناروې صدر اعظم یې په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی میرمن ونیول سوه. د سولې په چارو کې د دولت وزارت د امریکا د نوي حکومت د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې ویلي دي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سوي موافقې بیا کتنه کوي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت یو معین عبدالله خنجانی نن په دې اړه په یوه ویډیو پیغام کې وویل:
جمهوری اسلامی افغانستان
د افغانستان اسلامی جمهوریت په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې موافقې د بیا کتنې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د پریکړې هرکلی کوي. په عین حال کې وختونه لري چې دغه ارزونه د افغانانو له وختونې سره برابره وي چې هغه په افغانستان کې د تاوتریخوالي سمدستي ختمیدل او یوې پایدار او عادلانه سولې ته رسیدل دي.
د طالبانو او امریکا ترمنځ د سوي موافقې پر بیا کتنې د افغانستان او امریکا د ملي امنیت سلاکارانو حمدالله محب او جیک سالیوان پرون ټلیفوني خبرې وکړې. تفصیل وروسته. د افغانستان جمهوري ریاست وی د ناروې صدر اعظم له ولسمشر محمد اشرف غني سره په خبرو کې د تاوتریخوالي پر زیاتې دوه اندېښنه وښوده. د جمهوري ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل چې محمد اشرف غني او ایرنا سولبرګ تیر ماښام ټلیفوني خبرې وکړې.
د ناروی لومړی وزیر په افغانستان کې تاوتریخوالي زیاتېدو په اړه باندې اندېښنه وښوده او دواړو لورو د دایمي اوربند پر اړتیا چې د افغانستان د اکثریتو خلکو غوښتنه ده او د سولې په مذاکراتو کې د تیرو دوو لسیزو د لاسته راوړنو پر ساتنې هم ټینګار وکړ.
د ناروې صدر اعظم پر دغو مسایلو په داسې حال کې له ولسمشر غني سره بحث کوي چې په قطر کې د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي په مذاکرو بوخت دي. د افغانستان حکومت د مالی وزیر عبدالهادي ارغندیوال د لری کېدو اعلان وکړ. د چارو ادارې په حواله د ولسمشر د جلا حکمونو له مخې محمد خالد پاینده د مالی وزارت د سرپرست په توګه ټاکل شوی. د شغلی ارغندیوال د ګوښه کېدو اله د عوایدو ټولولو کموالی په وزارت کې د غیر قانوني ګمارونو په اړه له ټاکل شوي هیئت سره نه همکاري، کمزوری مدیریت او شی حکومتولۍ ته نه ژمنتیا ښول شوې ده. عبدالهادي ارغندیوال چې د خپلې برطرفۍ په اړه لا څرګندونې نه دي کړي، د لندیا قوس مشتي پر لومړی نیټه د 215 مثبت رایو په ترلاسه کولو د ولسی جرګې لخوا د مالی وزیر په توګه تایید شوی و. د افغانستان او آیرلند ترمنځ د کاردان پوهنتون په نوم د روانو سیالیو دویمه 500 مسابقه سبا یکشنبه ترسره کیږي. د کرکټ بورډ په خبره دغه مسابقه به د سهار پر 10:30 بجو پیل سي چې ملي ټلویزیون له سپورټي چینل څخه به په ژوندۍ بڼه خپریږي. د کرکټ بورډ وایند فرید او تک ازادي راډیو ته وویل
دا لوبې خورا مهمې او ارزښتناکه دي، ځکه چې له همدغه لوبو لوبډلې کولی شي چې نړیوال جام ته نیغ په نیغه لار پیدا کړي.
افغانستان خپله لومړۍ مسابقه د 14 منډو په توپیر ګټلې وه. دغه مسابقې په متحده عرب اماراتو کې کیږي. د ایران د رهبر آیت الله علي خامنهای په ویبپاڼه کې د خبرداري له متن سره د داسې سړي عکس خپور شوی چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته یې څیره ورته ده. په دې عکس کې دا سړی په ګولف لوبه بوخت ښکاري چې یوې بی پیلوټ الوتکې په نښه کړی دی. دا ظاهران د ایراني جنرال قاسم سلیمانی د وژنې په تړاو د غچ اخیستو د ګواښ پیغام ورکوي. د خامنهای د ویبپاڼې په یادښت کې راغلي قاتلان او د قتلونو امر ورکوونکي باید پوه سي غچ هره شیبه ممکن دی. دا عکس د اول وار لپاره د ټویټر په یوه فارسي پیغام کې خپور شو چې د خامنهای د ویبپاڼې لینک هم ورسره ملګری شوی و، خو ټویټر پرون دغه مطلب وایسته کړ او ویل چې دا جعلي حساب و. د تهران او واشنګټن ترمنځ کړکیچ وروسته له هغې زیات شو چې ډونالډ ټرمپ درې کاله مخکې د اټومي تړون څخه د وتلو او پر ایران بیا د بندیزونو لګولو اعلان وکړ. د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی وایي چې پولیسو یې میرمن په مسکو کې د مظاهرو پر مهال نیولې ده. ناوالنی د پولیسو له توقیف ځایه د ټولنیزو شبکو په یوه پوسټ کې ویلي چې میرمن یې یولیا ناوالنایا نن د هغو مظاهرو پر مهال ونیول سوه چې په زرګونو کسان پکې راغونډ سوي وو. مظاهره چانو تعقیب څخه د ناوالنی د خوشی کېدو غوښتنه کوله. الکسی ناوالنی چې له څمدې په جرمني کې دلملنه روانه و تیره اونۍ مسکو ته رسیدو سره سمونی ولسو. د روسي پولیسو په مسکو او لزګونو نورو شهرونو کې مظاهره غیر قانوني بللې او سلګونو کسان نیولې دي. او د امریکا نوی حکومت پر دی غور کوي چې د امن حوثي یاغیان د ترورستانو پر لیست کې راولي او کنه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ډونالډ ټرمپ د حکومت په وروستیو ورځو کې دې وزارت د یمن د حوثیانو د ترورستي بللو پر موضوع غور پیل کړی او هڅه کوي چې ژر په دې اړه یوه پریکړه وکړي. انتوني بلینکن چې د ولسمشر جو بایډن لخوا د بهرنیو چارو وزارت نومول سوی په وروستیو ورځو کې ویلي چې واشنگټن د ترورستانو پر لیست کې د حوثي ملیشو د راوستلو پر موضوع غور کوي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 11، ټیټه منفی یو. هرات کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 13، ټیټه شپږ. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه درې. مزار شریف اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 9، ټیټه یو. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 21، ټیټه پنځه.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د دې خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. و باورې چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار خپل افغان سیال تویلی چې نوې اداره د امریکا او طالبانو پر تړون بیا کتنه کوي. کدا کار کیږي؟ د تړون کومې برخې د بدلون یا حذف وړ دي؟ دا به د ولسی جرګې له یو غړي سره په مرکه کې وڅېړو. ولسمشر اشرف غنی د مالی وزیر عبدالهادي ارغندیوال له دندې لرې کړ. په یو بل راپور کې به واورئ چې د روزګان والی وایي ګیزاب ولسوالي له طالبانو څخه پوره تصفیه شوې ده.
زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونو وتوانېدل چې دا ولسوالي د دولت مخالفینو څخه پاکې کې او د دولت مخالفین په شا وتنبوي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا نوی حکومت پر دې غور کوي چې د یمن حوثیان د تروریستانو په لیست کې راولي کنه. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. تاسو را بولم د دې خبرونې د لومړی موضوع اوریدو ته. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان خپل افغان سیال حمدالله محب ته ویلي دي چې نوې اداره د امریکا او طالبانو د تړون د بیا کتنې نیت لري. ښاغلی سولیوان ډاډ ورکړی چې امریکا د افغانستان د سولې په بهیر کې د سیمه ییزو ډیپلوماتیکو رغنده هڅو ملاتړ کوي. داسې هڅې چې دایمي سولې ته د افغانستان په رسیدو کې مرسته وکړي. له بلې خوا په قطر کې د افغانستان د دولت د مذاکراتي پلاوي یو غړي وایي طالبان نو تر اوسه د خپلې اجنډا مهم ټکي له دوی سره نه دي شریک کړي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د راپور ته.
د امریکا د ملي امنیت شورا سلاکار ویلي د امریکا طالبانو د 2000 میلادي کال د فبروري د میاشتې هوکړه به په بیا کتنه کې وارزول سي چې طالبانو له ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پرې کولو، په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو او له افغان حکومت او نورو خواو سره د با مفهومو خبرو د پیل پاړه په خپلو ژمنو ولاړ دي. که څنګه د امریکا د ملي امنیت شورا له لوري تیره ورځ په خبره سوي اعلامیه کې راغلي جک سولیوان ډاډ ورکړی چې امریکا د افغان سولې لپاره روسیې او هغو رغند سیمه ییزو ډیپلوماټیکو هڅو ملاتړ کوي چې سیاسي جوړجاړي او دایمي اوربند ته د دواړو خواو په رسیدو کې مرسته وکړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار دغه شان د سولې د پروسې د برخې په توګه د افغان میرمنو، نجونو او لګکیو د فوق العاده لاسته راوړنو له خوندیتوب د امریکا د ملاتړ ډاډ ورکړی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې په دغو ټلیفوني خبرو کې جک سولیوان ویلي چې له افغان حکومت او امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د امریکا همکاري او ملګرتیا د متحده ایالاتو ملي امنیت لومړیتوب دی او دوی به ډېر ژر له افغان حکومت سره نږدې سلام مشورو ته دوام ورکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندل رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي
په دې خبرو کې د ملي امنیت سلاکار وویل افغانستان له امریکا سره خپل استراتیژیکي ملګرتیا ته ژمن دی او دواړه لوري په سوله، امنیت، له تروریزم سره په مبارزه او سیمه ایزو مسایلو کې په ګډه کار کوي او د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د شوی هوکړي د ارزونې ملاتړ دی.
ښاغلی اندړ زیاتوي دواړه لورو په تلپاتې اوربان عادلانه او دوامدارې سولې ډیموکراتیک افغانستان د تیرو دوو لسیزو په لاسته راوړنو د ټولو افغانانو د حقونو په خوندیتوب او د اصلاحاتو پر دوام خبرې وکړې. د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر میلادي کال د فبروري په 9 هوکړه لاسلیک سوچې له مخې به یې تر راتلونکې مې میاشتې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي. د همدې هوکړې پر بنسټ طالبانو ژمنه کړې چې د افغانستان خاوره به د امریکا او متحده ایالاتو پر ضد نه کارول کیږي او بین الافغاني مذاکرات به پیلوي. د تیر میلادي کال د سپټمبر په 12 د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ لومړنی پړاو بین الافغاني مذاکرات پیل سول چې له شاوخوا 4 میاشتو وروسته یوازې د خبرو په کړنلارې هوکړې ته ورسېدل او خپلې پیشنهادي اجنډاوې یو بل ته وسپارلې. له 10 ورځو ځنډ او دواړو پلاوو له سلام مشورو وروسته 2.5 اونۍ وړاندې یو ځل بیا دوهم پړاو بین الافغاني مذاکرات پیل سول، خو ډیری افغانان شکایت کوي چې دا ناستې پچې روانې دي. تازه د افغانستان دولت د مرکشي پلاوي غړي شریفي زرمتی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو ډلې له هم د ایجنډا د لومړیتوب ټکی له دوی سره نه دی شریک کړي.
د ایجنډا هغه مهم بحث یعنی هغه ماده چې دوی غواړي په کاو کې موږ هغه ته انتظار اوسې هغه به راسره شریکه کړي چې په هغه باندې مشترک کار وکړو. مقابل لوری تر اوسه پورې نه منفي جواب راکړی دی نه مثبت جواب راکړی دی. مذاکرات په هماغه ورځ باندې درېدلی دي تر ننه پورې.
اغلی زرمتی زیاته کړ چې لدی وړاندې طالب لاوی له دوی سره یو ایجنډا شریکه کړی و، خو په ابتدایي ناستو کې مقابل لوري غوښتنه وکړه چې په خپل ایجنډا له سره کتنه کوي. خو د طالبانو د قطر دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل چې مقابل لوري هم تر اوسه دوی ته خپل ایجنډا نه ده سپارلې، خو طالبانو د امریکا له لوري د دې خبرو په اړه چې له دوی سره لاسلیک شوی هوکړې باندې له سره کتنه کوي څه نه دی ویلي.
په راپور کې مو واوریدل چې امریکایي چارواکو د افغان حکومت مشرانو ته ویلي دي چې د امریکا نوې اداره د طالبانو او امریکا ترمنځ د تړون بیا کتنه غواړي. دا بیا کتنه به څه ډول وي او د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د فبروري میاشتې د موافقې برخلیک به څه وي؟ په دې اړه د بحث لپاره د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړی نادر خان کټوازی د شیوا د ټلیفون په مستقیمه اړیکه سره د کټوازی صاحب خبرونې ته ښه راغلاست. ستاسو په نظر د تړون مننه د دې تړون برخلیک څه ډول دی کلام راته وایي؟
مننه. تر ټولو مهمه خبره خو دا ده چې د افغانستان دولت یو رسمي دولت او چې ټولو نړیوالو هیوادونو په رسمیت پیژندنه ده او د افغانستان د دولت او امریکا ترمنځ موږ یو ستراتیژیک تړون لرو، یو امنیتی تړون ده، یو موږ ستراتیژیک تړون د امریکا د افغانستان ترمنځ ده. دا د امریکا او د طالبانو ترمنځ په دوه کې کوم تړون شوی ده هغه د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ ده. او خبره دا ده چې د افغانستان ټول خلک غواړي چې سوله راشي. دا که مقصد له هره چې نه لوي خو سوله داسې سوله وي چې هغه با عزته سوله وي. سوله راشي څنګه باید راشي. دلته تر اوسه پورې چې د سولې خبرې پیل شوي دي افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو پخوانی ادارې د دې پر ځای باندې چې دغه د سولې خبرو ته مثبت لوری ورکړي هېڅکله یې دغه اقدام نه ده کړی. ځکه چې سولې خبرې پیل شوي دي دلته جګړې زیاتې شوي دي، حملې زیاتې شوي دي، افغان وژنه زیاته شوې ده. د ټولو مهمه خو دا وه چې امریکایانو چې کله دغه تړون ته ورسره تر ټولو مخکې باید چې له طالبانو سره دغه پرېکړه کړې وای چې اول به اوربند لانیږي له هغه وروسته به بیا دغه تړون نور مواد یاد کیږي.
کټوازی صاحب طالبان وایي چې
نوې اداره چې راغلې ده لږه افغانان دا غواړي چې اول دې اوربند لان شي تر څو پوری دغه افغانانو وژنه بند شي له هغه وروسته د افغانستان د مؤتل سلن سل کلن لا سراورن چې دی هغه دی وساتل
بلې کټوازای صاحب
جمهوریت نظام
کټوازای صاحب کټوازای صاحب سوال ده چې طالبان بلې کټوازای صاحب سوال ده چې طالبان خو وای چې وای تر اوسه پورې چې څه روان دي هغه د امریکا او طالبانو د موافقې په اساس روان دي فکر کوي د امریکا نوې اداره چې بیا کتنه کوي په دې تړون کې داسې ځایونه یا داسې مواد شته چې هغه یا بدل کی یا بالکل حذف کی
ولې نه خو ما ده څه وویلو چې تر څو د دوی اول چې تړون باندې بیا څه سره غور کوي باید چې دوی دغه هغه وکړي چې د افغانستان کې باید چې مکمل وربند وشي اول مو غوښتنه د امریکایانو دغه وی باید دا تر اوسه پورې د طالبان چې تر پیایي چې موږ د دنیا د تړون سره سم موږ مارکت کوو نو د دې خو معلومیږي چې امریکایانو دوی ته اجازه ورکړې وه چې تاسو موږ مه وژنئ افغانان چې په هره طریقه باندې وي افغانان وژنئ دومره خبره چې ډېره اساسي خبره ده هغه باید چې د افغانستان نظام وساتل شي د افغانستان نظام داسې یو نظام وي چې هغه جمهوري نظام وي د افغانستان نظام داسې یو نظام وي چې هغه له نړیوالو سره اړیکې ولري د افغانستان په نظام کې باید د افغانستان ټول ولسونه ټول قومونه اقلیتونه جنسیتنه هغه څخه دغه ټول باید چې مکمله برخه پکې ولري
په
هغه صورت کې په افغانستان کې سوله راتلی شي
مننه کټوازای سی بیا وبله خبره ده چې سی ان ان ټلویزیون اوس راپور ورکړی چې وای داسې اوازې شته د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې چې خای د افغانستان د سولې لپاره ځنګړی استاذای زلمی خلیلزاد په خپل دند د پاتې شي کدا سی وشي په اړتیا نو دا به د افغان حکومت لپاره ښه خبر وي کبات
فکر کوم چې زلمی خلیلزاد په دې باندې دند ته دی د افغانستان حکومت خو پریږده په مجموع کې د افغانانو ذهنیت ډېر خراب ده د زلمی خلیلزاد به تاسې لیدلی وي چې د زلمی خلیلزاد هغه د مجاهدینو نه وخته چې د افغانستان تباهۍ ته دلته ملا تړل شوې ده دغه زلمی خلیلزاد و چې د ریګن ترجماني به یې کوله افغانان یې ورباندې وژلو او اوس بیا دغه زلمی خلیلزاد د ټرمپ هغه یې کوله نه د افغانستان حکومت بلکې د افغانستان ولسم دغه نه غواړي که چیرې خلیلزاد په خپله دغه کړلاره کې په خپل ذهنیت کې بدلون راولي هغه یو امریکایی د امریکا خپله زیار څوک انتخابوي هغه افغانان زور باندې څوک لې زور باندې اخولی مګر د امریکا حکومت باید خلیلزاد باندې دغه چې فشار راولي چې د افغانستان سولې ته د رسولو لپاره
د سټینګام نه واخلې یعنی خند نشي د راځي سولې دراوسلو لپاره بلې یو ورستې پښتنه کټوازای صاحب چې د یو تصور کولای شي چې مثلا په نږدې لری وخت کې امریکا او طالبان سره وران شي او دغه موافقه د دوی ترمنځ لمنځه لاړ شي
نو فکر کوم چې کچیر د طالبان سره کوم وادي له امریکایانو سره کړي چې دلته بده دي تر هغه ورو پنا ځای نه ور کوي او دی بل هغه سره اړیکې پرې کوي که پرستان دی له هغه سره اړیکې پرې کړي ویلا یو سره پرې کوي او په خپل خبرو باندې ودرېږي مو بیا دمر دغه هغه نه دی چې دغه اړیکې سره خراب دي او که چیرته په دغه خبره باندې نه ودرېږي نو په امریکا کې نوې حکومت راغلی د نوې مفکورې دی هغه ته نوې خلک راځي وزیران دا ټول هر څه نوې کېږي
د هر څه کې دای شي ډیر زیات مننه د افغانستان د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړی نادر خان کټوازی و چې لازدې رادیو سره په خبرو کې د امریکا او طالبانو د سولې د موافقې پر احتمالي برخلیک خبرې کولې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري
زموږ غاګله ازادي رادیو واوري ولسمشر اشرف غنی نن د مالی وزیر عبدالهادي ارغندیوال له دندې ګوښه کړ د جمهوریت ریاست د چارو ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې د ښاغلي ارغندیوال پر ځای خالد پاینده د وزارت د سرپرست په توګه ټاکل شوی دی پتیره یو میاشت کې د عامه روغتیا وزیر جواد عثماني ورسته خغلی ارغندیوال دوهم وزیر دی چې له دندې ګوښه کیږي په اړه پام وکړئ له کابل دی راپورته
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په څه کم یو میاشت کې دوه وزیران له دندو ګوښه کړل. د جمهوری ریاست د چارو ادارې په یوې خبر پاڼه کې چنان خبره شوې لیکلي چې د مالیه وزیر عبدالهادي ارغندیوال له دندې ګوښه شوی او پر ځای یې خالد پاینده د سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. په دې خبر پاڼه کې راغلي چې د عوایدو په راټولولو کې ځنډ، په مالیه وزارت کې د غیر قانوني ګمارنو د سیړلو په اړه له ټاکلي پلاوي سره د ښاغلي ارغندیوال مرسته نه کول او د یاد پلاوي مخنیوی، مدیریتي ضعف د حکومت ولی ارزښتونو ته نژمنتیا، د اساسي قانون د اووه اویایمې مادې په پام کې ننیول او د جمهوري ریاست له احکامو څخه سرغړونه هغه څه دي چې له امله یې ښاغلی ارغندیوال له دندې ګوښه کړل شوی دی. د مالیه وزارت تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. تېره اونۍ هم د مالیه وزارت د بشري منابع مشر د جمهوري ریاست له احکامو څخه د سرغړونې او په غیر قانوني توګه د ګمارنو له امله بندي شوی و. ښاغلی ارغندیوال په داسې حال کې له دندې ګوښه کیږي چې د افغانستان ولسي جرګې د 1400 مالي کال بودیجه کې د ځنډ په اړه نیوکې کړي او له یاد وزارت څخه یې غوښتي چې بودیجه ژر تر ژره د تصویب په موخه دوی ته ولیږي. د دې جرګې غړي عظیم کبرزانی ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه د حکومت لخوا د بودیجې درېیمه طرحه ولسي جرګې ته نه ده استول شوې. موږ په تمه یو چې په دې طرحه کې اصلاحات راغلي که نه، له هغې وروسته به پرېکړه کوو.
د یادونې ده چې له دې وړاندې د امیر روغتیا وزیر جواد عثماني له دندې ګوښه شوی و.
د افغانستان د مالیې د وزیر عبدالهادي ارغندیوال د ګوښه کېدو په اړه راپور مو اورېده. د روزګان ولایت ولی وایي چې افغان ځواکونو ګیزاب ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو څخه تصفیه کړې ده. سیمه ییز چارواکي د دې عملیاتو پر مهال د لسګونه طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. په دې اړه پام وکړئ دې راپور ته.
د ارزګان والی چې تازه د دغه ولایت د ګیزاب ولسوالۍ څخه مرکز ترینکوټ ته راستون سوی، رسنیو ته یې د یو مطبوعاتي کنفرانس پر مهال وویل چې د دغه ولایت ګیزاب ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له شتون څخه په بشپړ ډول فاکه کړې ده. والی محمد عمر شیرزاد وایي په یاد جګړه کې 500 وسلوال طالبان او دوه افغان سرتیري وژل سوي دي او تر 500 پورې وسلوال طالبان نور هم ټپیان دي. والی وایي د ګیزاب د یادې جګړې پر مهال اتلس ملکانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده.
د عملیاتو په ترڅ کې زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونو وتوانېدل چې دا ولسوالۍ ټولې ساحې د دولت مخالفینو څخه پاکې کړي او د دولت مخالفین په شا وتنبوي. جنګ کې د وسلوالو مخالفینو تلفات 50 نفر تقریبا د دوی وژل شوي دي، 40 الى 50 نفر پورې د دوی زخمیان دي. زموږ دوه نفره سرتیري په شهادت رسېدلي په دې جنګو کې، ولې متاسفانه زموږ ملکي خلکو ته زیان اوښتی دي. په دې جګړه کې 18 کسان یا زخمیان شوي دي یا خپل ژوند له لاسه ورکړی دي.
د ارزګان والی محمد عمر شیرزاد وای په ګیزاب ولسوالۍ کې د روانې جګړې له امله زرګونه کورنۍ هم له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي. نوموړي ژمنه وکړه چې افغان حکومت به ډېر ژر د دغه بې ځایه سوو سره مرستې وکړي.
اوس په لارې کې د 609 کورنۍ لپاره غیر غذایي مواد چې د یونیسار د خوا څخه دي، دا به هم د ګیزاب بې ځایه سوو خلکو ته رسیږي. د 300 کورنۍ لپاره بله سروې روانه ده چې هغوی ته هم موږ باید غذایي مواد دلته آماده کړي دي او دا باید انتقال کړو چې هغوی ته ورسیږي. او ورسره په څنګ کې غیر غذایي مواد دوام ورته پیدا کړی ده، دوا به انشاءالله نن او سبا کې رسیږي. په راتلونکې هفته کې موږ د ماشومانو او ښځو دپاره غذایي د سوی تغذیې مواد او همدا ډول صحي کیټونه دا به هم د غذاب ولسونو ته ورسوو.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د افغان چارواکو د دغه خبرو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د ارزګان پر ګیزاب ولسوالۍ شاوخوا درې میاشتې وړاندې وسلوالو طالبانو سخت ډلیز بریدونه وکړه چې دوه ځله یې د یادې ولسوالۍ امنیه قومندانۍ ولسوالۍ او دغه راز بازار یې له افغان پوځیانو ونیول. دا په داسې حال کې ده چې د ارزګان 15 نورې ولسوالۍ لا هم وسلوالو طالبانو له تیرو څو کلونو راهیسې کلکې محاصره کړې دي او دغه راز د یو شمېر ولسوالیو لکه دهراوت او چارچینو ولسوالۍ بازارونه او یو شمېر دولتي ودانۍ د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي. او دغه راز د ارزګان ولایت مرکز ترینکوټ هم شاوخوا په 15 کیلومترې کې له تیرو 15 کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو محاصره کړې دي.
تاسو لا پیغامونو
د موږ دا 2014 راغلی مهاجر له پاکستانه او دلته لوګر کې چې دا موږ ته منځکه نه دی راکړل سوې راته وایي وایي نن یې درکو سبا نن سبا کې څلور پنځه کاله په موږ تیر کړه یموږ په کومه اویزونه پرمیتې دي هغه هم کار خلاصوي او منځکې هم شته ډېرې دي منځکې هم نقشې هم اچولې دا منځکې به در کوو په دې شهر کې په یوه بله بانه هم غلطوي موږ نور واک نهشته یوې خوا ته نه دي منځکې اخیستو څوک راته وایي چې دا واخله نو واک لرو چې کور کې جوړ کړو سرپنا نه لرو جمال لوړو چارواکو ته دې دا خبر ورسول شي چې موږ ته دې دا د کورو نمرې راکړي موږ ته دې دا خپل ژونه توضیح کړي چې موږ خپل ژونه پرې جوړ کړو هیله مې دا ده چې دا ما پیغام د لوړو چارواکو ته ورسیږي او موږ ته دې دا منځکو نمرو غام وخوري وسلام په احترام
زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه مې عبدالنافی افغان ازادي راډیو ته دا پیغام شریکوم. دا د کندهار او هرات کندهار او هلمند لویه لار اوس لپاره بند شوې ده. د غټ موټر بارداره موټر سي موټر یا هم غټ ټانکرونه دي ګګر د پر دغه کچلار باندې روانې نو ډېر سخت ستونزو سره مخ دي. نو هیله ده چې نور پرې کسان دغه غم وخوري کوچنی موټر خو دا شي غټ موټر والا ټوله
دولت پزما پیغام داده اول باید فساد اداری ختم شي چې د هیڅ چا استعداد معتبر نه ده بلکې واسطه او روپی معتبر دي. دویم باید د معلمانو معاش اوچت شي چې ضرورتیات یې پوره شي. دریم معلمانو سره د نمرو وعده پوره شي او څلورم د صلح خبرو کې سری کرښې یو طرف هم ونه ټاکي او د ورورۍ په فضا کې یو بل ته اوږه ښکته کړی شي چې بالاخره افغانان خوشحاله ژوند ولري. والسلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
ازادي راډیو اوري چې د اونۍ په واړه وو ورځو کې د سهار لوو د ماښام تر وو خپریږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا نوی حکومت وای پر دې غور کوي چې د یمن حوثیان د تروریستانو په لیست کې راولي کنه. د ډونالد ټرمپ حکومت یوازې څو ورځې مخکې دا ډله چې ایران یې ملاتړ کوي د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړه. د موضوع تفصیل د عصمت څاروان په راپور کې واورئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ډونالد ټرمپ د حکومت په وروستیو ورځو کې د وزارت د یمن د حوثیانو د تروریستي بللو پر موضوع غور پیل کړی او هڅه کوي چې ژر په دې اړه یوه پریکړه وکوي. انتونی بلینکن چې د ولسمشر جو بایدن له لوري د بهرنیو چارو وزارت ته نومول شوی په وروستیو ورځو کې وویل چې واشنګټن د تروریستانو په لیست کې د حوثي ملیشو د راوستو پر موضوع غور کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په ګډون د دې سازمان ځینو چارواکو مخکې ویلي وو چې که ټرمپ حوثیان د تروریستانو په کتار کې راولي په یمن کې به قحطي نور هم زیاته شي او د خبرو له لارې د یمن د مسئلې د حل کولو امکان به نور هم کم شي. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د بندنیو چارو وزارت ویندوی د جمعې په ورځ وویل لکه څنګه چې انتونی بلینکن ویلي د بهرنیو چارو وزارت د تروریستي ډلې په توګه د انصار الله د پیژندلو په اړه غور پیل کړی دی. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه ویندوی د حوثیانو په ځای د انصار الله نوم یاد کړی چې دا د دې ډلې بل نوم دی. دغه ویندوی همداراز ویلي نه غواړي د داخلي مشورو په اړه په علني ډول څه ووایي خو په یمن کې انساني ناورین ته په کتو هڅه کوي چې ارزونې ژر تر ژره بشپړې شي او پریکړه وکړي. ملګری ملتونه یمن په نړۍ کې یو ستر ناورین بولي او د دې سازمان د څېړنو له مخې د یمن په 24 میلیون نفوسو کې لږ تر لږه په سلو کې اتیا بشري مرستو ته اړتیا لري. تیره اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ویلي وو واشنگټن حوثیان د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړي دي او دا پریکړه د جنوري په 19مه یعنی د ښاغلي ټرمپ د حکومت په وروستۍ ورځ عملي کیږي. کتون کې د یمن جګړه د ایران او سعودي عربستان ترمنځ نیابتي جګړه بولي. سعودي د دغه هیواد د رسمي یا په نړیواله کچه په رسمیت پیژندل شوی حکومت ملاتړ کوي او ایران د حوثیانو.
لدې راپور سره قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه پای ته ورسیدو. د نننه یو خبرونه په پای کې ورسته نیم ساته خبری مجله د شیبه پایل شو چې ستار فروغ په دې خبرونه کې تاسو کوربه دی او د خبرونه د وړاندې کولو لپاره استودیو ته راغلی. فروغ صاحب سلام.